په وطن خواره ګردونه لتا ورسته ټوټه شوی دل تزرونه لتا ورسته د بیرغ ورقا پکتا لتا ورسته یې تت شوی دی رنگونه
تکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمیر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي، ورځ په ورځ د ملګرو لخوا نه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي د یوې کمیټې لخوا نه، بیا به ارزو او تر چاپه به رسو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو، ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي او وروسته یې د جولای په 11مه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډېرو لیکوالو، شاعرانو، بېلابېلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې، شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یوه برخه:
یو څوک تور شپه کې راغی، د تاریخ د تورو شپو ویده ټاپوته، پر اوبو یې تور او سور او شین څادر او پر شونډو یې سرود د څراغونو، سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې، زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې، په قدم قدم یې زیری د رڼا د بارانونو، د ځلانده سهارونو، د نښترو د باغونو، شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو، د وږمو د شنو وزرونو، ګلبرینو بهارونو.
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي، چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتې په مناسبت چې د زمري 28مې نېټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري، یو آنلاین مشاعره وکړي، چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپېږي. اوسم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼاندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خوراولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو فعالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوانه سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا د چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې متلاس راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو، تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یادلسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډېره برخه لیلیه ده، نو دا زده کوونکي بلدې کتابتونه د ګټې اخیستنې ډېر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد وویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او انشاءالله موږ په آینده کې هڅه همدا وي چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کړو. لله الحمد، د موږ د قبایلو عالی لیسه د ځون پسند خدای امتیاز لري چې لیلیا زده کوونکي لري او شوبي تلر بي ساعته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به انشاء الله د خپل مسلکي مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایلو لیسې زده کوونکي هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانیسته ته خوښ دي او زیاتوي چې په خوا یې یوازې د ښوونځي کتابونه لوستل، خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نوم یې نواب خان دی، د ولسم ټولګي زده کوونکی یم. انشاءالله دا کتابتون به د زده کوونکي په روحیا باندې یو مثبت اغېز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل عالي لیسه کې داسې کتابتون او پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه وو چې هغه به مطالعه کېده. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. انشاءالله موږ به د خپلې وسې کوشش کوو ترڅو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن حجت الله دا سم پلیز د کاون ټایم ته کتاب څنګه د ژوند لار ده، بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړای ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر موږ د دې کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشاله یو او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به انشاءالله موږ هم خپل هڅه کوو ترڅو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وي له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزیو لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیر پولیس والی که هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورڅخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونه لپاره په وړیا ډول په لارو کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوانه بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاتې وشتمه د خوست قبایلو پالیلی سکه کتابتون پرانیست. لوی خبرچه ورسته می د حقوقي اصطلاحاتو پاړه د پوهان نصر الله ستانکسی نظر اخیسته.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
پوهان نصرالله ستانکزی د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2000 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی به واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، له کله دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تېروسي، حل لاره څه ده. خو لومړی به له ښاغلي ستانکزی څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر
مکل دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا ووایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا ده چې معمولا لغت یوه کلمه ده او خاص او تخنیکي معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یوه کلمه ای اما اکثرا مرکب دی بلو دو یا چو کلمونه. کلا چه یو اصطلاح پی یو قانونی سند که تسجیل سی او غخ پور سی در اصطلاح ملی برنری او ملی اصطلاح گرم کی. دوم ارخ بین المللی اصطلاحات دی، یعنی دی بین المللی حقوق و اصطلاحات دی، اره اصطلاحات دی چه پر نلیوالو بین المللی حقوقو که منلسی بیوی او معمولا بین المللی حقوقو که استعمالیږي چې بیا را ترجمه کیږي د موږ ژبو ته. البته دا یو بل بحث ده چې ممکن سړی په بحث وکړی سي. کله کله دغه په اصطلاح ترجمې یا ژباړې چې له بین المللی حقوقو نه سوي دي که چیرې غیر مسلکي کسانو ترجمه کړي دي یا بې احتیاطه ترجمه ورسره کړې ده، بیا نو حتی دا اصطلاحات د موږ په ژبه کې غلط ترجمه سوي دي. مثلا موږ وایو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په حال کې چې دا یونیورسل کلمه هلته کارول سوې ده. یونیورسل نړیوال یا بین المللي یا جهاني نه ده، همگانی همه شمول. اما موږ راوستې هماغسې دا هغه شیان دي چې کله کله د موږ په ترجمو کې را غلط سوي دي، اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه سوي دي د معنوس و اصطلاحات په عنوان د موږ حقوقي نظام ته راغلي دي او د موږ په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ دی لکه څرنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډېره پورې خبریالان دا نن سبا یو ویستلا حقوقی استلا اوری او هغه ترجمه کوي او په خپل شبه باندې په دولت کې په حکومت کې دننه د مسول کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه استلا غلطه رایش نشي؟
اساسا دا د افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه که څه کم مسولیت یعنی د شاه امان الله خان له دورې نه را په دخوا موږ د تقنین یو ډپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون طی کېږي تصویبیږي د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1324 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کې کله کله متاسفانه داسې هم سوي دي چې حتی په پښتو او دري متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي ښي اړخ ته یې پښتو متن ده او چپ اړخ ته یې دري متن په عین پاڼه کې کله کله داسې هم واقع سوي دي چې کله چې مثلا له دري نه پښتو ته فرضاً ترجمه سوې ده یا ژباړه سوې ده حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات سوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترېنه تېرېږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه راشروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقی جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقی سیستمونو نه یا له نورو حقوقی منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو اولین حقوقی اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کېږي، سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا که هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري لکه مثلا یاسا د قانون په نام راغلی، اما په مشخص ډول هغه شپه چې مدون موږ ته رارسېدلی دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو د افغانستان د حقوقي نظام تر 19مه پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم له، محکوم بها، سله اسلامی فکر نه اخیستل څه او تر اوسه پورې د موږ ملي اصطلاحات ته بڑی موره کړی ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپل تعذیر، جزا، حبس، محبس، دغه اصطلاحات دي چې د اسلامی فکر نه اخیستل څه او تر اوسه پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقي اصطلاحات د امیر شیر علی خان له دورې نه شروع کیږي، یعنی اولین ځل امیر شیر علی خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات د هغه نه استفاده کېدله، اما د لومړي ځل لپاره د امیر شیر علی خان د سلطنت په دوران کې ده چې دموږ د ژبو نه اصطلاحات رواردېږي، دموږ حقوقي نظام ته سره له ده چې محدود دي. بیا وروسته دا کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانون گذاری لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید، ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقی اصطلاحات ګډوډ شوی دي؟ مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلی که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي هغه بیا ممکن هم غیوه اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کړي
په غربي نړۍ کې. ته په نوره دنیا کې هم لکه ستاسو مهرباني وکړه کوشش کېږي چې اصطلاح عام فهمه وي، اما ځینې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. مثلا کله چې تاسو د فرانسې حقوقي نظام ته ورداخلېږي، د دوی د مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادېږي، په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی، او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه په کې رامنځته شوي وي، اما کله چې یو متخصص سړی د دغې رشتې وي، دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عامفهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده. او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلی شي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسي وي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته لنډ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان ان غیر مسلکي لیکوالان دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا زموږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا په څلور ډولو کې دوه ډوله د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق بالمال، مانا دا ده چې ښځه خپل مېړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده کله مکاله اکنه زه دومره شی درکوم، یعنی په بدل د دومره شی کې ما آزاده کړم، یا مثلا مهر مې در بخښم مال دی خپل ازدواج لحق نه خلاص که. دا پیشنهاد ښځه کوي، نه نارینه. یا مثلا موږ بله مسله لرو، تفریق، قضایي تفریق. قضایي تفریق دا معنا لري چې یو عیب په نارینه کې وجود لري چې د ازدواج استمرار ښځه ته ضرر رسوي. مثلا شخص که یو مرض ده چې هغه صعب العلاج ده، علاجیږي نه، دا کولی سي محکمې ته لاړ سي او د ازدواج انحلال وغواړي که چېرې ثابته کړه دا عیب شي. یا مثلا میړه نفقه نسي ورکولی، د عدم انفاق په نتیجې کې هم دا ښځه کولی سي محکمې ته مراجعه وکړي. ګران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازنی صلاحیت بې له دلیله دی. اسلامي حقوق او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده، اما دا تفریق، خلع، متارکه، قضایي متارکه، دا چې د انحلال ډولونه، د ازدواج د انحلال ډولونه دي، دا که د طلاق معادل استعمال کړو دا لوی اشتباه ده.
پوهاند ستانکزی، په حقوقي اصطلاحاتو کې د زړو کلماتو چې ځینو ته تاسو هم اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوئ چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوي ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو دې ستونزې ته به څرنګه حل لاره پیدا کړو؟
د حل لاره اول خو ما مخکې عرض کړه، دولت وظیفه ده، مغ بیا هم د وزارت عدلیې وظیفه ده، او د قضایي ارګان ستره محکمې او نورو حقوقي مؤسساتو حتی انجوګانو او غیر دولتي مؤسساتو چې وختي کارونه کوي، دوی باید حقوقي تبلیغات وکړي. په تخنیکي لحاظ خو حقوق دا وایي کله چې قانون خپور شو بې خبري له قانون نه عذر نه پېژندل کېږي. مثلا یو څوک وایي زه نه پوهېدم چې غلا دومره لوی مجازات لري. استدلال داره چې دا د دولت د یو طبیعي پیروان مکلف ده کله چې قانون وضع کېږي باید ځان ته پوه شي. خیال موږ په ټولنو کې یا حتی پرمختللو ټولنو کې، په دې اروپا کې هم، د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لاره رسنۍ دي. یعنی مثلا تاسو رادیو چې 3 ساعت او خبرونه لري او تقریبا ټول افغانستان کوي او همدارنګه ډیر زیات مخاطبین لري لشمیر زیات دا کولی سي چې د ځانګړو پروګرامونو لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ور ورسي، یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي کولی سي دا اصطلاحات ور ورسي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډیر ناممکن ده، دوم که شروع سي ډیر وخت ډیره ده، او هر اصطلاح شاته یو فلسفه او تاریخ وجود لري. د دې تغییر اول ساده نه دي اکثرا.
زه خپل د خپل تجربې په اساس که زه تاسو ته وایم، مثلا کله چې یو څه ترجمه کوو ژباړو یې له انګلیسي ژبې یا له نورو ژبو چې د خبر لپاره راخلو، خصوصا حقوقي موضوعات ډیر پیچلي وي، کله ناکله چې بیا په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو، په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډېر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پې پوهېږي خو رسنۍ هم خرابوي، په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته. مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زغپل مخامخ شوایم. لیکن دلته بیا سوال پدې کړه، ک یو څوک فرضاً لکه زچ پر رسنی کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څنګه کولای شم چې دغه مغالطه له منځه ولاړ شي او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر دوالاري لري. یوالاره داده چه اکثرا تاسو گوره چه پلوی محسساتو که به دنیا که معمول ده، حتی به شرکتونو که دوی معمولا حقوقی مشاورین زد ساتی. ده ده حقوقی مشاورینو یوا وظیفه هم ده مثلا چه کچر اجرایی یا مثلا رسنی یا هر ای بل اداره وی لکم اصطلاح لکم ترم سره مواجه کیگی یا ده کمت ده قانون سره مواجه کیگی چه دهگه پا مفهوم نپویگی یا مفهوم ورته مجهولی دی، نو ده حل را ایداره چه ده حقی مشاوری باید حل کی. ده یو حل را ایداره سره باید ده کاموسونه او لری چه پرگی که مثلا نگه ده گلسری شکل لری پدمانا چه هر اصطلاح پلان نول تعریف سویده بران کل ستاس متن وای تعریف تا باید مراجعه او کی. اینه ده پا ده آدی دکشنری که نکلی چه تحت لفظ یا اصطلاح ترجمه سوی ده او ده بیالک چه مشکله ده، همدیل پاره ممکن مغالطه وسی. اما ده ما پیشنهاد ده ده پتوله که چه باید ده حقوقی اصطلاحات پکارولو کل لازم احتیاط نه، ولو که آوادی متنی، ولو که حقوقی مرجع رسمی مرجع تلیگر کیگی، ولو که رسنیز متنی، باید دیر احتیاط نکار مخصد سی. یعنی پخپل سر جبالا منفی طبعات لری.
لپوهان ستانکزی سخه پا مننی وراندی پاسادی رادوی ادبی مجله خبرونه کی لنده کیسه لرو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو، د سیوري په نوم د شبانه پوپلزی کیسه د دوی په شخ.
ننی ساعت تپام نو می باس او پختونو خوند ورکر په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود باس کاوه. نو استاد یې ډیرې پوښتنې وکړې، پر ځینو موضوعاتو باس وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل، ټول غلي وه. استاد بیا وویل چې څه نه وایې نو پوښتنه نشته. یوې محصلې ورغبرګه کړه، وبګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد صاحب پاماني وکړه، د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي، چې دا هم لاړه سي له ټولګي راووته. د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یې وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو یو ستوری به هم کله وځلېده. دې خپلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شېبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شیبه په شیبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرتچار تر سړکه ورساوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې ساعت ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچمې لیدل کېدې. نارینه وو ورته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمبر د موټر تر تمځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل، که د ټول سیټ کرایه راکوې پورته سه، که نه وي موټر ته مه پورته کېږه، نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شېبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل، سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې یې پر ځان چفکول. په چهره یې کمبر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړو. د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه. د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوري یې ملتیا کوله.
لاغلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري آزادی رادیو عربي مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه ران غاړم زه احمد شبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل. ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لپو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا راوسو ملیار میں کبلبل. ہر گل میں اڑتا راوسو ملیار میں کبلبل. سندس کی نوش گونا جھوٹ گیا محل. نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل سات کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل. نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل. شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوکو دا بلبل. شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوکو دا بلبل. دسیم دس کی نوش گونا میں جوڑ کیا محل.